په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی وایم. اوریدونکو خپرونه کې به واورئ چې د خیبر ایجنسۍ په شلوبر کې د مارټر ګولې راپرېوتو له کبله دوه کسان مړه او یو جوبل شوي دي. په میرالی کې د اتمانزه قبیلې سره تړاو لرونکي قبایلیان دغلته په فوزي عملیاتو کې د عادي وګړو د وجنې پر ضد مظاهره کوي. نن یې د وزیرستان ګرینډ جرګې د مشرانو سره لید کاته کړي دي. د سیمې په سیاسي صورتحال لته هم راپورونه لرو. کوډومبه ورزو او د نجیب عامر نه د دیو خبرونه وو.
د حکومتي ژمنې باوجود په باړه کې د توغندیو بریدونه نه دي ودرېدلې. په یو تازه برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. په مومند ایجنسۍ کې د شر له امله اووه ماشومان مړه شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې امریکا الجزایر کې د برمته بهرنیانو په بدل کې د ترهګرۍ په تور د بندي عافیه صدیقي او عمر عبدالرحمن د خوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. د باړې د قومي مشرانو سره د حکومت د دې ژمنې باوجود چې د دوی په سیمه کې به عملیات دروي. په یو تازه توغندوی برید کې چې د شلوبر په سورکه سیمه کې ترسره شوه په ترس کې دوه کسان وژل شول. په دې حمله کې یو ماشوم ژوبل شوی هم دی. وژل شوي کسان ښځه او خاوند دي. د تیرې نهې په ورځ د باړې په عالم ګودر سیمه کې د هواندې او توغندي د لګېدو له امله اتلس کسان وژل شوي. ځایي خلکو د یو لوی احتجاج او د حکومتي ژمنې نه پس چې د دوی په سیمه کې به بیا دا ډول بریدونه نه ترسره کیږي تیره ورځ خپل مړي خاورو ته وسپ پارل او احتجاج ختم کړ. د مشال ریډیو خبریال ته د خیبر ایجنسۍ ځایي چارواکو ویلي چې د تیرې پیښې نه پس د مسعود سکاوټس کمانډان کرنل جواد ضیا بدل کړی شوی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم د باړې پیښه غندلې او په دې لړ کې د پلټنو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. پرون اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي ثاقب الله خان چمکني داسې ویل: په باړه او شاوخوا سیمو کې حکومت د لشکر اسلام ډلې پر ضد له یوې اوږدې مودې راهیسې عملیات ترسره کوي. په مومند ایجنسۍ کې د شر له امله اووه ماشومان مړه شوي دي. د سیمې خلک وایي ګڼ شمېر نور ماشومان هم په دې بیمارۍ اخته شوي او حکومت له پکار دي چې د پولیو د څاڅکو په شان دي د شر واکسین هم ماشومانو ته ورکړي. د مومند ایجنسۍ یو ځایي ډاکټر شبیر خان مشال لډیو ته وویل چې دوی د مومند ایجنسۍ بېلابېلو سیمو ته د شر د واکسین ډلې لېږلې دي. یو قبایلي چارواکي شمس الاسلام په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل: د شری د رنز لامله په ماشومانو وړې سری دانې خېجي او سختې تبې هم کوي. د نړۍ په نورو برخو کې شری وژن کې بیماری نه ګڼل کیږي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د وتمنځو قبایلو له خوانن په دویم ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه ده او کاربندیز دوام لري. وتمنځي قبایل په خپل سیمه کې د حکومتي عملیاتو د ودرولو غوښتنه کوي. د وزیرستان یوې سیمه ایزې جرګې د احتجاج کوونکو او حکومت ترمنځ روغې جوړې خبرې روانې کړې، خو تر دې ګړی یې کومه مثبته نتیجه مخې ته نه ده راغلې. د احتجاج کوونکو یو مشر احمد جان مشال ریډیو ته داسې وویل:
نن پیرا شټ ډاون وو د میرلی په دې میون سه ګرین جرګه راغله. ای ګرین جرګې تمیز د خپل مطالبات مخ شکړل چې میر اول مطالبات دالو چې می سره خپل ګنا او شای چې ویلې دا سر باندې کړی دي. بل خبره ده چې غیر مشروط تور سره مافي دا وغړي. بل خبره ده چې کیم شهیدون دي کیم زخمیون دي ایغه تل د قبایلی روایت مطابق معاوضه ورکو.
په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکه فعاله ده چې د پولیاخو افغانستان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد غلچکی بریدونه کوي. افغان حکومت د پاکستان لخوا د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو د اعلان هرکلی کړی، خو وایي د خوشي کېدونکو بندیانو په اړه باید دوی ته ډېر معلومات ورکړل شي. د پاکستان د خارجه وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی په دوبۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا هم ویلي چې د نوو خوشي کېدونکو بندیانو په منځ کې به مولا برادر هم شامل وي. افغانستان له یوې اوږدې مودې راهیسې د پاکستان نه د مولا برادر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. دا مشال ریډیو ده او تاسو د دې ګړۍ خبرونه اورئ. افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د خالی په ورځ د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو ځایي قومندان قاري سید ولی وژلې او د طالبانو یو بل قومندان یې ژوندی نیولې دی. د عملیات افغان او اتحادي ځواکونو په ګډه ترسره کړي دي. د قاري سید ولی په اړه ویل کېږي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې ځای پر ځای بمونه ښخول او د شیرزاد ولسوالۍ په مرکز کې د تیر کال د اپریل د میاشتې په 12 نیټه شوې برید د دله خوا ترتیب شوی. دویم طالب قومندان چې نیول شوی پر هغه هم ورته تورونه دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک یاغیان هم نیول شوي او یوه اندازه وسلې او چاودیدونکي مهمات هم د افغان او نړیوالو ځواکونو لاسته ورغلي دي. امریکا الجزایر کې د وسلوالو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو که امریکا د ترهګرۍ پر تړاو نیول شوي عافیه صدیقي او عمر عبدالرحمن خوشي کړي دوی به برمته کړي کسان پرېږدي. بلخوا د چارواکو په وینا 13 برمته کوونکي او 12 برمته شوي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولین پرون خبریالانو سره خبرو کې د وسلوالو غوښتنه رد کړې. عافیه صدیقي د پاکستان او عمر عبدالرحمن د مصر دي. دوی څو کاله وړاندې د القاعده ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیول شوي او اوس په امریکایي جیلونو کې باندې. د شام د بشري حقوقو فعالین وایي چې د دغه هیواد په شمالي ښار حلب کې یوې 14 دولس کسانو وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. د شام سرکار رسنوی ویلي پرونی 14 د هغه توغندي و چې د یاغیانو لخوا توغول شوی و. خو اپوزیشن ډلې دانه مني او وایي دغه 14 د حکومتي ځواکونو هوایي حمله وه. د امریکایي الوتکه جوړونکي ادارې د حفاظتي اقداماتو له وجې د 1980 په نوم د بوئنګ الوتکو تولید درولې دي. یاد شوی کمپنۍ د جمعې په ورځ د اعلان کړي خو ویلي دي چې دوی به د بوئنګ الوتکو د ترمیم چارې جاري ساتي. دا اعلان وروسته لاغې شوی چې د نړیوالې هوایي ادارې په امر په ګرد نړۍ کې استعمالیدونکي 50 بوئنګ 1980 الوتکې د الوت نه ودرول شوې. امنیتي ماهرین د دې خبرې د معلومولو هڅه کوي چې دغې کمپنۍ دوه الوتکو ته د ورپېښو حادثو علت څه و. په دوی کې یو الوتکه په جاپان کې په بیړني ډول هغه مهال راکوزه کړې شوه چې په الوتکه کې اور ولګېده. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریده چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غو راپورونو هم اوریدئ شئ. د خیبر جنسی په شلوبر کې د مارټر ګولې را پریوتو لکبل دوه کسان مړه او یو جوبل شوی.
هر ورځ دومره مارټر ګولې ویږي چې په کورونه کې ماشومان بچي وزنانه د مري غوڅ ظلم کړی دی، غوڅ جرم کړی دی.
په خیبر پختونخوا سملی کې په پوځي عملیاتو کې د عادي وګړو په وجنا بحثونه شوی دي. او زمنګ په ونیز کلتوري خپرونه سروي کې بعد نوموړي هنرمند چشتي چمنجان د ژوند او هنر په اړه اوري. په اقتصادي نړۍ کې بعد سی بی په اقتصادي وضع خبرې کوو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. روز زمونږه اړومبی راپور ته د خیبر ایجنسی چارواکي وایي تیر شپه د باړې په شلوبر سرکس سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولو د راپریوتو په نتیجه کې دوه کسان وژل شو او یو ماشوم پکې جوبل شوی دی. د عالم ګدر د پیخي ورستو د باړې د محسود سکاوټس کمانډانټ هم بدل کړی شوی دی. په دې حق لا تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکړي.
د خیبر سرکاري چارواکي وای چې تیر شپه د باړې په شلوبر سرکا سیمه کې د محمد خان نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولۍ را پریوته چې په نتیجه کې نوموړی په خپله او د دوه کور ودانه ووژل شول او یو ماشوم یې جوبل شو. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې د تیرو څو ورځو راهیسې د باړې په عالمګودر سیمه کې د 1300 ولسي وګړو په وژنه د باړې خلک په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې په باړه کې دی د ولسی وګړو په نخښه کول بند کړی شي.
هر ورځ دومره ماټر ګولې ویږي چې په کورونو کې ماشومان بچي و زنانه د مري غو څه ظلم کړی دی غو څه جرم کړی دی اپریشن د ختم کی دی مو خال بجوند شول د کاروبار نه وتل
مونږ دا غوړو چې مونږ دلته فوري تور باندې امن راشي مونږ نه فوجونه چې کوم دي کنه لاړ شي او مونږ چې کوم سکولونه تا بشول کم چې کوم دي کنه مونږ هسپتالونه تا بشول کم دي مونږ نور تونه وشول دغه چې کوم دي کنه فوري تور باندې ازاله وشي
بلخوا د اف سی زواک دی او چارواکی په وینا د لمګودر د پیخ ورستو د باړې د محسود سکاوټس کمانډنټ کرنل جواد ضیا بدل کړی شوی دی او د نوموړي په ځای کرنل سرور نعیم لګول شوی دی. د ویلو وړ ده چې د باړې په لمګودر سیمه کې وژل شویو اتلسو ولسي وګړو مړی د تیرې شورو په ورځ مظاهره چیانو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا ګورنر بیرستر مسعود کوثر د کور مخې ته ایښي وو چې بیا د شپې ناوخته ترې پولیسو په خپله ولکه کې واخیستل او د خیبر پولیټیکل چارواکو ته یې حواله کړل. او د باړې سیمې د مشرانو یوې جرګې او حکومت ترمنځ د کامیابو خبرو تر وروستو په باړه کې خاورو ته وسپارل شول. د باړې سیمې خلک وایي چې دغه ولسي وګړي امنیتي سرتیر وژلي دي خو بیا پوز لا په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي چې ولسي وګړو ته هم پکې زیانونه اوړي. د باړې سیمې د خلکو په وینا اوس هم په دې سیمه کې ټول بازارونه مهمې لارې سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
هم قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د دغه سیمې خلک وایي چې دغلتا په فوجي عملیاتو کې عادي وګړي پنهه کیږي. هم دغه موضوع په میرالی کې د شمالي وزیرستان قبایلی مشران هم راغستل دوی احتجاجي مظاهره کوي. نن یې د وزیرستان د لوی جرګې سره ملاقات کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دغه سیمه کې په فوجي عملیاتو کې عادي وګړي نه پنهه کیږي. تفصیل په دا راپور کې ورو
په شمالی وزیرستان میرالی کې دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج په بمبارۍ کې د ځایي خلکو په وینا ولسی وګړو د مرګ ژوبلې پر ضد کومت مانځای قبیلو لخوا احتجاج په دویمه ورځ هم دوام لري او نن میرالی بازار یو ځل بیا تړلې شوی و چې ټول کاروباري مراکز تړلې شوی ول. نن غرمې 12 بجې وروسته د وزیرستان ګرینډ امن جرګې مشرانو د احتجاج کوونکو سره مذاکرات کړي چې واپس دغه جرګه پولیټیکل انتظامیه او فوجي چارواکو ته تللې ده چې د احتجاج کوونکو غوښتنې ورسره شریکې کړي. د احتجاج غړی احمد سعید وایي د وزیرستان ټولو قبیلو لخوا احتجاج دی چې نن یې ګرینډ وزیرستان جرګې ته خپلې څلور غوښتنې وړاندې کړې دي چې جرګه باید د انتظامیې سره شریکې کړي
چې سمره د شمالي وزیرستان قبیلې دي کاغه وزیر دي کاغه دوړ دي هغه بل اتفاق دغه اعلان کړو چې موږ به درې ورځې سوګ مناو کوي او درې ورځې به بزور باندې نن پیرا شټر ډاون وو د میرلی په دې میون سه ګرینډ جرګه راغلل. ګرینډ جرګې تمیز دغه خپل مطالبات مخ شکړل چې میر اول مطالبات چې موږ سره خپل ګناه وشي چې ویلې دا سربندې کړي دي بلا خبر ده چې غیر مشروط طور سره مافی ده وغوړي بلا خبر ده چې کیم شهیدون دي کیم زخمیون دي هغه تل د قبایلی روایت مطابق معاوضه ورکو او سلورمه نقطه ده چې آینده د پوره د مشته د دغه خبرې ضمانت روکړل شي چې بلا اشتعال بغیر د سواج نه به بیګنا شهریون نه وژني.
قبایلی مشر احمد جان مشال ریډیو ته وي د دوی لخوا پر امن لاریون روان دي او دولت ته پکار دي چې د دوی جایز غوښتنې ومني کني خپل احتجاج ته دوام ورکوي.
جرګې ته دا خبره کړې دي د شپږم رسبت د مطالبات د میز ورسوي. جرګې د مطالبات د رسول نه ورسته شپږم پورې به میز بیا د ګرین جرګې سره غونډه وي هغه شی به بیا یو کیسه کې اتفاقا خو میز کوشش دادا چې پر امن خلک یې سيږي حکومت ته دا پچار دي میز د جایز مطالبات تی میز دا ورته ویلې دي ګرین جرګې ته چې جایز مطالبات ته وامني خو اداس مطالبات نه دي چې هغه حکومت نشي منله.
د شمالي وزیرستان پاکستان سېنات په نغړی سید امیر خان د دلاریون په اړه وای
چې دا شینینګ شوی دی د جوزنه وند کوم په صدماک شه دی او په سوچ شه دی. نن یې د ګرین جرګې سره څه چې د خبره کړې دي چې تاسو بیا میشته د حکومت طرف نه د میش په مطالبه کې څه جواب راکاوستای واته انتظار دی چې دا احتجاج ډېرې ورځې وچالی شي، دا خبرو ډېرې ورځې وچالی شي چې حکومت فیصله زر ونه کو، مطالبه ونه کو.
دا یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج هلیکاپټرو د میر علی په بیلابیلو سیمو باندې شیلینګ کړی و، چې دا احتجاج کوونکو په وینا څلور اولسي وګړي د شیلینګ له وجې مړه او اووه نور ژوبل شوي ول. د دې وروسته د غلطازایي خلکو میر علی بازار د احتجاج په توګه تړلی دی او د درې ورځو پورې یې ویر اعلان کړی دی.
مشال ردوګ اردون کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. نن په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا په فوجي عملیاتو کې د عادي وګړو په وجنه بحثونه شوي دي او د اسمبلی غړو غوښتنه کړې ده چې دغه لړۍ دې ودرول شي. تفصیل غلام غوث په دې راپور کې راکړي.
د خیبر ایجنسی د عالم ګودر د پیخي په لړ کې د عوامي نېشنل ون د اسمبلی غړي صاحب الله خان چمکني د پاکستان په پوز باندې نیوکي وکړي او وی ویل
جناب سپیکر صاحب چې کوم شي شوی دی هغه کې کوم څه په کورونو کې وشي نو بیا به څه کوو؟ د قانون محافظ او د قانون خلاف دهشتګرد هغه کې فرق دی او هغه کې فرق نه دی چې قانون محافظ هغه به د قانون حفاظت کوي، هغه به د دهشتګردي مقابله کوي او هغه به بې ګناه نه وژني. او زه به دا آواز وکړم چې خدای رسول ومني دا ملک تاسو تباه کړو، نور دې نه به تباه کوي.
ثاقب الله خان دا هم وویل چې د هیواد د ادارو او سیاسي ګوندونو د غلطو تګلارو لوجي نن ولس د خپلو امنیتي ادارو نه نفرت کوي او د قامي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپا هم دا پیښه په سخت ټکو کې وغندله.
موږ دا مطالبه کوو د دې کوم کسان ملوث دي چې هغه د قرارداد واقعي سزا دي ورکړي شي.
او د جمعیت علماء اسلام پی مفتی کفایت الله او د مسلم لیگ نون جاوید عباسی هم دا پیخه په سخت ټکو کې وغندله. خو دوی پر صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې، خو په جواب کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وویل چې په گورنر هاوس پیښور کې حکومت په پوری توګه په دغه شپه د هغې سره جرګه وکړه او د خیبر پختونخوا گورنر د هغوی غوښتنې ومنلې. خو د ځینې ګوندونو غړو د خبرو اترو بهیر ته زیان ورسولو. دا یادونه ور ده چې د خیبر پختونخوا گورنر د دې پیخي د پلټنو حکم ورکړی دی او په دې لړ کې پولیټیکل انتظامی ته د امر هم ورکړی دی چې د گرین جرګې د لارې دی د پوځي عملیاتو په لړ کې د باړې دولت ستونزې هوارې کړي. ولام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بره مومند جنسی کې د شری د ناروغي د خوریدو له کبله اووه ماشومان مړه شوي دي. د ناروغي د مخنیوي لپاره چارواکو د شری پر ضد د واکسینو مهم پیل کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په مومند جنسی کې ماشومانو ته د شری د مرض د لګیدو د وجې تر دې دمه اووه ماشومان مړه شوي دي. د داسې مرض ښکار شوي د نهه میاشتو ماشومې صحبه چې د بابی خیلو سیمې بر مومند جنسی وه مامای چې تاثیر نومیږي وایي
تقریبا
د دو کالونو ماشوم دانیال چې هم د شری د مرضه مړ شوی د هغه ماما اسرار رحمت وویل څو ورځې وړاندې خوری مړ شو او نن سهار یې د اتو کالو وریره هسپتال ته وړله چې هم د شری د مرضه مړه شوله. دا غلنه سیمه ملنګ خان وویل هغوی هم ډیر یریدلې دي چې چیرته ماشومان یې د داسې وبای مرض ښکار نشي.
حکومت زمونږ دا خواست دی چې لکه څنګه چې د پولیو په شان مهم چلوي، پولیو کسان ګرځي، ټیم ګرځي، ماشومان د څاڅکي ورکوي. په کار ده چې د شری لپاره د دې لپاره سو ټیم راوباسي.
له دې وروسته مو د حلیمزی امن لښکر د مشر محمد علي حلیمزی سره خبرې وکړې نو هغه وویل
چې د ګورنمنټ ته موږ دا مطالبه کوو چې یوازې شری نه مطلب چې هر هغه هغه قید دستې مطلب شری دی یا نور داسې وبایي مرضونه دي نو مطلب چې موږ د خپل دغه لپاره خامخا حکومت ته دا درکوو چې مهرباني
بیا مو په محمود جنسی کې د داسې مرضونو د مخنیوي لپاره ټاکلې شوې د مشر ډاکټر شبیر سره خبرې وکړې نو د هغه وینا وه
او منازعه دې روان دي چې اوس موږ د پولیو کمپاین او د دې تاریخ نه کومه کینسل ده او اوس دې مونږه به ان شاء الله نن په ټول لږه په دې کې او په دې کې د ځای کې دې روان دي ورون ته موږ سره د ماشومان د دې ټول کې نو د سکرټانو په چې دې یو بیا ځو کار او یو څه
بلخوا د پولیټیکل نائب تحصیلدار شمس الاسلام په وینا چې هغه د دې مرض په تیزی سره په خپرېدو ډیر فکرمند دي خو لی د مرض په ضد کمپاین پیل کړی دی. خو ډاکټر شبیر وایي چې تر دې دمه دوه ماشومان د شری د مرضه مړه شوي، نور ماشومان د کومې بلې بیمارۍ یا د کمزورتیا له وجې مړه شوي. خو د ولس په وینا چې د نن سهار د مړه شوي ماشومې سره د شری د مرض نه مړه شوي ماشومانو شمېر اووه ته ورسېد.
مومندو کې شری و ماشومان وجلی دی په پیښور کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي د کالج استادانو د حکومت پر ضد مظاهره کړې ده، غوښتنه کړې ده چې دوی دې په خپلو نوکرو دې ته د پخې نوکرې ورکړې شي او د دې دغه اډهاک یا عارضي چې کوم کنټریکټ دی دا د ختم کړي شي. تفصیل د شبیر احمد جان نور.
احتجاجی مظاهره کې چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلو او نیم قبایلو سیمو د کالجونو استادان شامل وو، غوښتنه وکړه چې د دوی نوکرې دې پخې کړي شي او دوی به تر هغې خپل احتجاج جاری ساتي تر څو چې د دوی نوکرې پخې شوې نه وي. مظاهره کې ګډون کوونکي لیکچرر محمد اقبال شاکر مشال لیډو ته وویل چې پښتنو ته د تعلیم ډېر ضرورت دی او باید د دوی غوښتنې زر تر زر پوره کړي شي.
مونږ چې د کوم بحران سره مخ یو پښتانه، مونږ ته د تعلیم ضرورت دی. زه په دا وسره دا ویم دا کسان چې کوم پکمو کې زمبرتی شوی ما په ډیر میرټ په بنیاد باندې شوی، په دې کې د 80% نه زیات ګولډ میډلیست او سیلور میډلیست دي. په خپل ګولډ میډلیست یم په کالجونو کې چې مونږ دی ریګولرایز هم کې نو سلور نیم سو اسامي وسم خالی دي. د پښتو خو په کالجونو کې ډو سازان نشته دي. زمونږ د تعلیم حق څوک نه اخلي او دا دنیا کوم د ځان سره بوتلل غواړي. نو مونږ به تعلیم راکې او سم دم تعلیم براله راکې.
د قبایلی سیمو لیکچرر اسلام الدین وای چې قبایل که بدنام دي یا دغل تکي خراب امنیت دي، نو دې غټه وجه د تعلیم نشواله دي او بل دا چې دلته د بهر استادان ناراضي او نه دلته خودنه کول شي.
فاټک څنګه دهشتګردي شوري ده، حالانکه فاټک قبایل چې کوم دي دا دهشتګرد نه دي. دوی ته د تعلیم ضرورت دی. چې کله دوی ته د تعلیم فیسیلیټي مهیا شي نو ان شاء الله دا کمای به پوره شي. په صرف فاټک چې کوم دي دا لوکل هغه ډیپټي کولای شي. د بهر نشي څوک لیکچر دي هغه نشي راتلای. نن سبا تاسو ګر چې کوم فاټک کوم اډهاک لیکچر دي هغه ډیپټي کوي او په طالب علمانو خامخا اثر غورځي. نوزګر ټوپک تم لاس کی اعلان کی کچری مونږه مستقیل نشو. نوزمږ به عمدا لري حکومت ته مونږه دا درخواست کوو چې مونږه دې پرفور مستقیل کړی.
ولی هم په دې غلا چې کلمو دا خیبر پښتونخوا دا هر ایجوکیشن کمیشن صوبای وزیر قاضی اسد سره دا بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، نو هغه سره خبره ترې ونه شوې. بلخوا د حکومتي پیپلز پارټي دا صوبای اسمبلی پارلماني مشر عبد الاکبر خان مشال لیډو ته ویل چې دې د دغه استادانو لپاره په اسمبلی کې 100 بل وړاندې کړ دي او تمه ده چې دا بل به منظور شي. دغه احتجاج کوونکو استادانو غوښتنه وکړه چې دوی سره د اسفندیار ولی خان په شمول د عوامي نیشنل ګوند یو شمېر مشرانو د نوکرۍ د پخلي وعده کړې وه او کچرې دا غوښتنې د دوی پوره نه کړې شوې نو د بوک هړتال او خودسوزین علاوه به دوی خپلې ټولې ډیګرۍ دغلته کې اوسوځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مرکزی حکومت لخوا په ملکن ډیویژن او سوات کې نیغه په نیغه د ټیکسونو لګولو لپاره یو خط د خیبر پښتونخوا حکومت ته لیږل شوی دی. دغه خبر په بیرابلو رسنیو کې د خبرېدون وروسته د سوات تجارتي تنظیمونو او عام اولس غوښتنه کړې ده او عام اولس د پاکستان د دولت لخوا د ټیکس د ورکولو سخت مخالفت کړی دی. نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
سوات سیمه چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې یو خپلواکه ریاست وو، او دې سیمه کې امن او ترقیاتی کارونه کېدل او بیا اولس ته انصاف په وخت ورکېدو. کله چې دغه ریاست کال 1901 کې د پاکستان دولت سره شریک شو نو دا سیمه د ارټیکل 1600 او 1600 د سوري لاندې د ټولو ټیکسونو څخه پاکه ګرځول شو. دا خبره د سوات هوټل اتحادی مشر زاهد خان کوي. هغه وایي چې دوی پاکستان دولت ته اوسم ټیکس ورکولو ته تیار نه دي، ځکه چې
د هغې ورځې نه چې کومې ورځې نه سوات او دا نور ریاستونه په پاکستان کې شامل شوي دي، نو دلته کې د ترقۍ په ځای مونږ په وروستو باندې لاړو. په مثال په طور باندې د والي سوات د وخت دلته په سوات کې جوړ هغه هسپتالونه دي، نوي هسپتالونه مونږ ونه لیدو. د والي سوات په وخت کې یو جانزیب کالج و، د هغې د مقابلې بل کالج دلته کې جوړ نه شو. په ریاست سوات په وخت کې په منګوره کې 15 سکولونه وو، نن هم په 40 کاله وروستو هغه 15 سکولونه دي او شپږم سکول دلته کې په حکومت پاکستان مونږ ته جوړ نه کړو. ټیکس خو بالو لګي چې دلته کاروبار رواني، ټیکس خو بالو ال لګي چې زما مدني زمنګ واضح خبره ده چې حکومت زمنګ سره امداد نه کوي، نه مونږ اس قسم د حکومت سره په دې لړکې د تعاون کول ته تیار نه یو. بلکې زه خو به ډېر لرې پورې لاړ شم که چېرې داسې یو کار وشو په سوات کې یا په ملکن ډیویژن کې، نو د ټول ناول سړی به ځای مچې زه به د پاکستان نه د داخلي ازادۍ مطالبه کوم، ځکه چې زه په داخلي ازادۍ کې دلته خود مختار هم، زما ترقی کې دا دلته کې امن او دلته سکون او دلته کې به سیاسیګری راتلو. خو دې پاکستان مانا سره کړو، ته خو زمانه امن واغس، د زمانه کاروبار واغس، د زمانه عزت او احترام واغس.
د سوات ضلع کاروباری اتحادیه مشر عبدالرحیم وایي چې سوات اوس هم متاثره سیمه ده. دلته ترهګرۍ او بیا سیلابونو دا سیمه سخته اغیزمنه کړې ده، ځکه دوی به په ګډه د مرکزی حکومت د ټیکسونو لګولو دغه فیصلې مخالفت کوي.
ما د ټول ملکن ډیویژن ستاکوټ او زمدرګۍ او تیمرګره بټخیلا دیرو اپر دیر د تمامو تل زمینو سره زه په رابطه کې ما، او کچری هم د دوی د لګېدو لپاره سه حقیقي اقدام شروع شو یا جدوجهد شروع کو قبرانانو، ان شاء الله سنگین جواب بول دغه ورکو. او په هیڅ صورت هم لنډه خبر ده چې مونږ مرګ ته تیار یو، د جانونو نظرانو ورکول ته تیار نه یو، خو مونږ ټیکسونو ورکول ته نه تیار.
دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا حکومتي غړي او صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان څخه وکړه، نو ښاغلی وای
زه که داسې خبره کېږي زموږ د صوبایي حکومت تر اوسه پورې داسې اراده نشته، او که مرکزي حکومت داسې وخت کې ټیکسز لګوي نو دا به انشاءالله مونږ ښه علاقو مخنیوی کوو، او د خپلو خلکو سره به ولاړو چې خلک زموږ څه غواړي، د هغې مطالبه د هغې ډیمانډ مطالبه مونږ مخکې کړو.
واجد علی خان زیاتوي چې د دوی په موجودګۍ کې به په ملکن ډیویژن کې د مرکز حکومت له اړخه هر قسمه ټیکسونو لګولو هلو ځلو مخالفت کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو، او سو راپور د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د اعلان هرکلی کړی چې وایي له پاکستانی جیلونو به ټول افغان طالبان بندیان خوشی کوي، خو په دې برخه کې د یو شفاف طرز عمل غوښتنه هم کوي. نور حال د زبیر جمن پر راپور کې.
د سولې د عالی شورا چارواکي د پاکستان لخوا د ټولو طالبانو د خوشی کېدو د اعلان هرکلی کوي، او وایي د اعلان د دوی له بیا بیا غوښتنې وروسته کیږي. د سولې د عالی شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل د ابو ظبي په غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي هم ګډون کړی و. نوموړي هیله وښودله چې د طالبانو خوشی کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
خارجه وزارت د پاکستان دا څرګندونه کړې چې موږ به بندیان خوشی کوو، دا ډېره ښه پیشرفت ده. او مسله دا ده چې دوی باید بندیان خوشی کړي، ځکه دا بندیان خو په اول کې م اکثره د دوی ناحقه نیول شوي، بې دلیل نیول شوي، دا خو د دوی حق ده چې باید خوشی کړي. خو په هر صورت خوشی کول یې یوه مرسته ده، او کوم کسان چې خلاصېږي د طالبانو هغه مهم کسان دي، دوی کولای شي چې د سولې په مسله کې ډېره مرسته وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل جیلانی په ابوظبي کې د افغانستان، پاکستان او امریکا له درې اړخیز غونډې وروسته وویل دوی د پاتې طالب زندانیانو په اړه هم سلام مشورې کوي چې خوشی شي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفیر نجیب الله مجددی وویل په دې غونډه کې د افغانستان غوښتنه دا وه چې طالب زندانیان دی وسم پروسیجر لمخه پریښودل شي څو معلومه شي له خوشکېدو وروسته چیرته ځي او کورنۍ دغه کسان څنګه افغانستان ته انتقال کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوال اړیکو د کمیټې مشرونه ویل چې تر څه پورې خوشی شوي طالبان چیرته دي، خو ښاغلي پوځي پرته له دې چې د چانوم واخلي وویل له ځینو دغو کسانو سره غیر رسمي اړیکې ټینګې شوي دي، خو د افغان حکومت هڅه دا ده تر څو هغوی په رسمي توګه د سولې په بهیر کې ښکیل کړي. څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا د سفارت مسؤلینو هم په دې اړه اندېښنه وښودله چې له پاکستان څخه خوشی شوي طالبان چیرته تللي دي. تر دې مخکې پاکستان دوه ځلې له خپلو زندانونو څخه د ملا نورالدین ترابي او ځینو نورو په ګډون د طالبانو یو شمېر چارواکي خوشي کړي دي، خو د افغانستان او امریکا ځینې چارواکي په دې اړه اندېښمن دي چې حسینه خوشي کېدونکي طالبان بیرته د جګړو له لیکو سره یو ځای شي.
د زبیر اجمن راپور مو ورده اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شبیلا د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکي دي. د نجیب عامر نبا مهم خبرونه اورو.
د حکومت ژمنې باوجود په باړه کې د توغندیو بریدونه نه دي ودرېدلې. په یو تازه برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. په مومند ایجنسۍ کې د شری د رنګز له امله اووه ماشومان مړه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې اوتمانځیو قبایلو نن هم د عملیاتو پر ضد خپل احتجاج جاري ساتلی دی. افغان حکومت د پاکستان لخوا د ټولو طالبانیانو د خوشي کولو د اعلان هرکلی کړی. امریکا الجزایر کې د برمته بهرنیانو په بدل کې د عافیا صدیقی او عمر عبدالرحمن د خوشي کولو نه انکار کړی. شام کې یوه چاودنه کې 12 کسان وژل شوي دي. او یوکرین کې د استغاثي وکیل وایي کېدای شي پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشنکو ته د قتل په تور کیس کې د عمر قید سزا واورول شي.
مهم خبرونه مو ورده اوس وخت شوې دي. زمونږ د ونیز خبرونه سروې په دغه کلتوري خبرونه کې به تاسو د چشتي چمنجان د فن او ژوند په اړه معلومات ترلاسه کوئ. د خبرونه مليها امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشي. د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې بنند پوښتنی سندرغاړي چشتي چمن جان دا ژوند او فن خبر شي. چشتي چمن جان د خپل کورنۍ او فن په اساس په پښتو موسیقي کې ډېر لوی نوم لري. دا غی خپل نوم ختم النساو او په 1912 کې پیدا شوې و. د یې کورنۍ د سوابینه په مردان کې آباد شوې و چې په دغه علاقه کې لاول نه د فنکارانو کورنۍ میشت وي. د چشتي چمن جان مور ګلی ترور د ورکوټوالي نه په فن پوهېدله. دا غی تر لذت خان د سریندې استاد و. دا غ درې لونو د فن د دنیا سره تعلق لرلو: صبر النساء، مهر النساء او بخت النساء. بخت النساء د پښتني فنکاري کشور سلطان مور و. د چشتي چمن جان رور استاد رحمت خان د پښتو موسیقار رادت حسین پلار وو. چشتي چمن جان سره مختلفو سازیانو کار کړی چې پکې د معشوق سلطان سخر، استاد امت حسین، داغی خورایی او دلبر راج شامل وو. د کشور سلطان زوی خالد طارق د خپل مور د ترور په حواله وای چې د دوی کورنۍ پښتو موسیقي لا ډیر سور کړی دي.
چشتي چمن جان د پښتو ډیر نامو او مشهور سنگر و. د دې چې پیدایښ څنګه چې دا خغلی لایک زده لایک سیب کتاب کې لیکلې دي پرسن 1912 کې دی پیدا شو. او د دې تعلق چې کوم هغه د خیبر پښتونخوا هر مردان سره دغه تعلق او مردان کې یو سپیشل ځای دی پوره وتی هغه سره دغه تعلق او پوره وتی کې یو کوسا کوسا یا محله چې ورته وای هغه ته وی لذت آباد لکه لذت بابا چې و دا هغه ترخ نه په نامه باندې پورا علاقہ و لذت آباد نو دا دی التکی پیدا شو دا لذت بابا چې بیا دا هغه خر هم هو د دې کورنۍ سره د دې شروع نو تعلق او کورنۍ کې ډیر نور هم سنگرانو د امجی انتشت جان صاحب نه علاوه نور هم دا سي ډیر ویلو نمونه او فغلی محمد نساء صبر النساء دلبر راج د دین علاوه راحت حسین دا ټول چې کوم دا ټول یو فیملی وا او زمما د کومورو موکس سلطان نن سوانی سنگرانو کې ماشوق سلطان یو ډیر مخکې استاد او استاد امت حسین او د دې کوم دا استاد دلبر راج او امت حسین د ریډیو دلی کې هم دی هم پرفورمنس کولو او هغه ټیم نه دی د موسیقي سره تعلق او پښتو چې موسیقي کوم ټیم کې وا هغه ټیم دومره کسان نو پښتو موسیقي کې خالی اوسو کسان پکې داسې وو چې دا غیبه د پښتو ریپرزنټیشن کولو دا دلبر راج دی د موسیقي ډایرکټر او ریډیو دلی نو دی دا کوم نمونه ما واغست تاسو ته دی ټول به د پښتو ریپرزنټیشن کولو بر صغیر پاک و هند کې او دا کم د زمون د ما کم فیملی نه زمون زما تعلق دی د دې فیملی پکې کم از کم 100 کې 90-95% د دې لاسو د پښتو موسیقي پروموشن کې جستی جمنجان اوجی فیملی نے ڈیر زیاد سنگرا نور ہوم دی ائی کو تاسو زما والدان پہ جنی کی شو سلطان اگری دی او دا نو سنگرا دو کی کم ریسنٹ سنگرا دی کم چوس لگا واقعت کی ان دی ائی کی وگوا یو سنگرا دا تاسو پہ جی وگما زمو دا فیملی نے دا تک شان دے نی لبا اقبال بانو شکیرا ناز سمینا ناز نیلم فریدا مطلب انکاؤنٹیبل نو ڈیر شی دی جانا نا زما خور اگے زوی دے ویسا خیال تاسو کا اور دلی راگا
راجا دمنی یارا کسرو وایو د خوزرونو النا راجا راجا دمنی یارا کسرو وایو د خوزرونو النا راجا سچی مائنی دیر جڑی گی زما دی اتم تزری گی رازا دمینی یارا جانا نستا پزڑ کی صدی ارمان نا رازا رازا دمینی یارا جانا نستا پزڑ کی صدی ارمان نا
خالد طارق وای په پخوانی وختونو کې چشتي چمن جان یو شمیر سندری ریکارډ کړی دی او د پاکستان د آزادۍ نمخ کې چې به کومې سندری ویل کې دي هغه به د ټول بری صغیر نمائندګي کوله
د دې په سوچ هغه ټیم دا سټیشن نمخ کې 1947 نمخ کې چې کوم د پښتو موسیقي به هغه به خالی ریپرزنټیشن خالی کی بی کې پېښور کې یا په صوبې سرحد کې نو هغه ټیم به د دې ریپرزنټیشن چې کوم آل اوور بری صغیر آل اوور سب کانټیننټ وو او سب کانټیننټ کې څنګه چې تاسو مو وی چې استاد دلبر راج چې کوم دی هغه د موسیقي ډایرکټر وو نو د دې هغه ټیم کانټیننټ کې کوم نیو دغه نامه وا ګلشن کمپنی او هغه راوند ریکارډ وو تاسو یا چې هغه بلیک کلر ریکارډ وو هغه ګول وو به په کې څه کوړې وای هغه ټیم باندې پاګې باندې ریکارډ بول او لایو پرفورمنس وو نو هغه ټیم د پښتو چې موسیقي وا یا خو په افغانستان کې لګون دی وا او چې کوم سب کانټیننټ کې وای پاکستان بنگلاديش او انډیا کې هغه ټیم کې ریپرزنټیشن ډېر زیات لګو او فیمیل سنگرانو کې دا درې نمونه د دین علاوه څو داسې ریناوند نمونه نه بلکې فیمیل سنگرانو لرونه
د خالد طارق په خبره په پخوانی وختونو کې پښتني سندرغاړي ډېرې کمې وي او چې کومې وي دا غوي به توجه یوازې په خپل فن باندې وانه زکه ټولو به عزت هم کو
هغه ټیم ما تاسو چې د فن آرت کې قدر ډېر زیات و هغه ټیم کې د دې بدرې وجوهات یو خو مین وجه دا و چې فیمیل سنگران ډېر زیات کم وو او بل څه کوم فیمیل سنگران هغه پیور آرت سره به تعلق وو هغه بل څه نه نن سبا چې کوم آرټسټ د دې آرت نه علاوه هم اخو دې خو لیفټ رایټ دي خو دا چې کوم هغه ټیم وخت کې سنگرانو پیور آرټ او هغه فن سر و مینا کولا او آرٹسٹان مطلب خپل پہلے ریکارڈ از کولو بیا با غی ریڈیو سٹیشن دا دل نن سبا کو چی یو گانا وئی اگر ریکارڈ کی سی ڈی جوڑا کی ویڈیو جوڑ کے مارکیٹ کی راشی نا هغه ټیم به په کلونو کلونو دی د فن ازده کولو چې فن به ازده کړو نو بیا به هغوی دغه ته ریډیو سټیشن ته آډیشن دپاره تلل. هلته به یو پوره پینل کښېناستو د ججانو او د هغې پینل کې ټیسټ اخیستلو. هغه ټیسټ کې چې به پاس شو او د هغې نه پس به هغې بیا لایو پرفارمنس کولو. او د هغې امجی یعنی چشتی چمن جان ډېرې مشهورې مشهورې سندرې اوس هم ریډیو پاکستان پېښور کې به موجودې دي. یوټیوب باندې هم تاسو لږ لږ کدې شي خو هغې کې مشهورې داسې سندرې مده چې باران وریږي ظلم ده ولاړه یم او مخ د نقاب را سرګند کړه آشنا زما شو مسافر. د دین علاوه وتوره بلبله ناخاده او خوږ آشنا دي بلکل زمانه دا ډېر هغه ټایم مشهور او معروفه ګانه وه.
دا چې چشتی جمن جان ته د موسیقي په کوم صنف کې مهارت حاصل وو خالد طارق وای
بیسیکلی دا بدلا یا دا نن سبا چې کوم سنگرانی دا یو جون دی دوی جونریز اف میوزیک یو جونری آغ کسان کو خی کم لیمیٹڈ کسان بھی چا واسطے چې بیس یا غزل طرف تشی چا واسطے تنه بیس هیڅ نه یغه نام سندره و یا هغه میوزیک کې هغه کور گئی خدا چې کوم د دې وختو د سنگرانو چونکه دیبا فن آرت گانا موسیقی از دا کول ریاض دا کول بی دا هر گانے باندے هر قسم سیز باندے وطوی چے عبور وو نو زکا بدی هر قسم یعنی سندر دلا غزل چارویتا لوب دا هر سب دی پیشکول او آگا تیم با مختلف قسم پروگرامونو کم که بدا پیور دا موسیقی پروگرامو آگے که بدی آرٹ باندے کین دا راغونا او دا سزونو ویدو آگے نراو چی کم دا موسیقی دا محفل وو اوس ته محفل مناسبت باندې دغه اوس د الیکشن سینئر کسانی سینئر سټیزن لپاره سیریس محفل وی اکه غزلونه هم چلیږي او الیکشن د گپ شپ د خاندا خوشالۍ نه کې سندرې او د ودونو غانې دغه شان ته پکې هم وي.
خالد طارق ته چشتي چمن جان په आवाज کې خصوصیتونه بیانوي.
دا بیسیکلی یو څه سواس کړه چې فرش هوندې هغه ینګ هوندې आवाज نه لکه چې اپن دا کال دغه ینګ आवाज دي نه کو هغه الله تعالی ما هاي پچ आवाज نه ینګ شانتي هغه شانتي دغه आवाज
د چشتي چمن جان د واده اولاد په حق لا خالد طارق وای
دی ریکارډینګ کولو سبدلی خان صبر النساء سره مهر النساء سره دا مهر النساء سره النساء ریلیټیو د مود دی د دې تاسو د هازبند خبره کوي د دې سره جوړا نه و ان فکت د دې خو هغه د دې مطلب لک شانتي دومره فیور کینو آی مین هی واز نوټ فیر ود هر دا بالکل بیل وو او د دې یس د دې دوغانشته دي استاد سبدلی خان سره د مهر النساء صبر النساء دین لوا هغه ټایم میل سنگران هم دومره نو مینلی پکې استاد سبدلی خان صاحب وو احمد خان او رور نور سنگران مارکیټ ته راغلل. د دې بالکل یو زوی وو هغه نامه وه نوبت خان د هغې فن موسیقي سره دې انډسټری سره بالکل هم تعلق نو هغه ای واز پیور بزنس مین او هغه بالکل لنی فن موسیقي سره تعلق نو ساتلې.
دا چې د چشتي چمن جان وسی او کورنۍ د دې فن په اړه څه احساسوي او آیا د فن ته مخه کول غواړي او که څنګه خالد طارق وای
اصل کې مته سوچ کې یو جنریشن ګیپ پکې راغو کنه امجی یعنی چشتي چمن جان چې موسیقي سره تعلق واغې نه پس دا غي کمزوي او نو وسان چې دا غي موسیقي سره تعلق نو نو پکې یو جنریشن ګیپ راغې چې جنریشن ګیپ پکې راشي نو بیا چې کوم نیکسټ جنریشن وي هغه بیا دومره نه فیور کی او نه بیا فیور کی او نه بیا خلاف وي خو دې بیا چې سبق وبکو ویلو او الیکشن دی مختلف انډستریانو کې سره سبق وي او یا واده شي سپیشلی جینې کوي نو بیا څنګه شي کول دی واره کې نن سبا او نن سبا دا موسیقي انډستری تاسو هم پته را کم چې پاپې خبر کې سپیشلی کم سی ډیز او دا خو دې خو غن بلا مارکیټ دی نو دومره خلک نه خوخي نو ځکه اگر چې کم پیور آرت او اگر ورو په خدمت دوه دي کې ان فکت پاتې هم نه دی وځي دوه سنگران دي هم دي سره دي او هغه اوس ډېر زیات هر څه کمرشلزم دی. چې کمرشلزم څخه راشي وایي کې بیا لږ شان خلک انټرسټ کم ساتي، اسپیشلی پښتانه فیملیانې.
د پښتو لیکوال لایک زاده لایک په خبره کله به چې چشتي چمنجان محفلونو ته لاړه، نو ډېر خلک به ورله تماشې ته راغون شوي او په هغه وخت په نوټونه نه بلکې د سپینو زرو روپۍ وي چې ډېر په عزت په ورته ورکړل کېدي. چشتي چمنجان په افغانستان کې هم سندرې ریکارډ کړې وې او ډېرې سندرې د تره د لوڼو سره هم ویلې دي.
وطن جنگ دے ذاتی جغاڑا پغالا، وطن جنگ دے ذاتی جغاڑا پغالا،
مردان کے ہم ددی آخری آرام گاہ مردان کے التا مردان کے ہوتے تھے بخاری بابا قبروں قبر دی.
چشتی چمن جان په 1978 کې د دنیا نستر کې پټ کړې، خود خپل आवाज زمزمي دي دنیا ته پرې خېدي چې په هر قدم د میانانو پزړونو کې موجود دي. هغه د ژوند په آخري برخه کې سندرې نه دی ویلي. د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي. مونږ ته وایي دا پروګرام څنګه وو. د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو ماشين شمیره ده 00420221121.
سر وی خبرونه موریدا په دغه خبرونه کې تاسو د نوموړي هنرمند چشتي چمنجان د ژوند او هنر په اړه معلومات ترلاسه کړو. د مونږ دویما خبرونه د اقتصادي نړۍ په دې کې به تاسو ووري چې په پاکستان کې د ډالر په پرتلا د روپۍ نرخ ولې کمیږي. د چارو کارپوهانو سره په خبرونه کې خبرې شوې دي چې د کرنسۍ نرخ څنګه ټاکل کیږي. د خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادی نړۍ
ستړي مشه ده. اقتصادي نړۍ په خبرونه کې د پاکستان د مالی نظام په اړه د زنو پښتنو ځوابونه لټو، لکه د ډالر پرتله د روپۍ ارزښت ولې کمیږي او د دې اثرات څه دي، په خپل د هیواد دننه د پیسو بیا ولې کمیږي. بل پښتنه دا ده چې څنګه معلومولی شو چې د پیسو یو نوټ قیمت همغه دی چې څور باندې لیکل شوی وي. همدارس که یو دولتي بانک د سود شر زیاتوي یا کموي، نو د دې څه اثرات وي؟ پر دې پښتنو د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو له نظره د خبرېدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. پرداسې وخت چې روان کال په پاکستان کې د عامو انتخاباتو کال دی، د هیواد اقتصادي حالت ډیر خراب دی. له دې سره سره په پاکستان کې د دې هیواد د پیسو یا کرنسۍ نرخ هم وخت تر وخته د امریکایي ډالر پرتله ټیټیږي. په دې وروستیو ورځو کې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستانی روپۍ نرخ دومره ښکته شو چې یو ډالر په 100 روپیو خرڅېده. په دې اړه له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یوه مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې یې له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي دا چې یو ډالر د 100 روپو برابر رسیدلې دی په اقتصادي پلوه یوه د اندېښنې خبره ده. ورځپاڼې لیکي دا په دې معنا ده چې بهرني قرضې اخیستل به اوس په قیمت کې لا نور ګران شي او درآمداتو باندې به هم زیاته خرچه راځي. په مقاله کې پوښتنه شوې لدې وروسته بس کیږي او زیاتوي قرضه ورکونکي به په قرضو شرطونه سخت کړي او نه بغواړي چې قرضه ورکړي. د دې سره به پاکستان دې ته مجبور شي چې قرضه کم اخلي او درآمد هم کم کوي. ورځپاڼه لیکي دا د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان کې دا مهال د خوراک پیداوار کافي دي او لیکي د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت کمیدلو سره به په بهرني منډیانو کې د پاکستانی برآمداتو لپاره یو ښه موقع برابر شي، ځکه چې دغه سامان ارزان پریوزي کله چې قیمت په نورو کرنسیانو کې بدل شي. ورځپاڼه لیکي که دا هر څه د پاکستان برآمداتو لپاره ښه دي، نو بیا ولې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت په کمیدلو اندېښنې موجودې دي او زیاتوي دا د دې سره تړلې ده چې په هیواد کې به تیل ډېر زیات ګران شي چې زیاتره د نورو هیوادونو نه درآمد کیږي او دا د هغو ګټو اهمیت کموي چې د روپۍ قیمت کمیدلو سره مخې ته راځي. په مقاله کې لیکل شوي په پاکستان کې شتمن واکداران او د هغوی کارندگان دا غواړي چې په مصنوعي ډول د روپۍ قیمت په لوړه کچه وساتل شي، ځکه چې دې سره دوی ته ګټه رسیږي او د هیواد د برآمداتو د کپړې د لوی صنعت تاجران یې خپل خواته کړي دي چې مراعات یا سبسډیز ورته ورکوي چې په کار د هیواد نور مستحق صنعتونو ته ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي کله چې هر کال د بارني امداد لپاره غونډې کیږي نو دا لیدل شوي چې د هیواد لخوا امداد ورکوونکي ملکونو ته د پروجیکټونو یو لوی فهرست ورکړی شي چې لپاره امداد ته ضرورت وي او په دې کې دغه هیوادونه د هغه پروژو انتخاب کوي چې د هغوی لپاره ګټور وي نه چې زموږ لپاره. ورځپاڼه زیاتوي د کورني او نړیوالو اقتصاد پوهانو څېړنې ښایي چې په زیاتره کیسونو کې په یو ډالر کې 99 سنټ واپس هم دغه هیواد ته ورځي او یو سنټ چې پاتې شي زموږ واکداران په دې خوشاله وي چې د دې زیاتره برخه ځان ته کړي او دې ته نه ګوري چې د دې قرضو نقصان څه وي.
تاسو له ملیحې امیرزاده واوریدل چې په پاکستان کې په څه ډول د روپۍ نرخ ټیټ شوی دی. په پاکستان کې د روپۍ نرخ کمیدو لاملونو په اړه مو په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کړې دي. د کارپوهانو په اند د پاکستان اقتصادي حالات داسې دي چې د کرنسۍ نرخ به کمیږي او ښایي بحراني حالات هم پیدا شي. د مالی او اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر محمد زبیر خان وایي له پاکستان سره د بهرنیو پیسو زیرمتون و خو اوس دا پیسې په کمیدو دي او دا چې د روپۍ بیا به نور هم وغورځيږي.
دوی سره جوړ فورن ایکسچینج ریزرو او چاغه باندې د دې داشې کنټرول کول شي، خو اوس چونکې فورن ایکسچینج ریزرو په کمزورې باندې دي او دوی سره جوړ قوت نشته چې زمونږه کم د پاکستان اندرون فری مارکیټ دی چې هغه کې د ډالرو سپلای برقرار او ساتي پاغه ارزان نرخ باندې. نو دې کې څه هیڅ حیرت کون خبره نشته چې دا روپۍ
هر کله چې د یو هیواد کرنسی یا پیسې د بل هیواد د هغې پرتله راوغورځیږي نو د دې اثرات څه وي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي په داسې صورت کې بهرنۍ کرنسی په کورنۍ هغې زورور کیږي.
د کم ملک کرنسی چې ټیټه شي د یو خاص ملک پر کرنسی مقابله کې کم ملک سر کرنسی سره هغه کرنسی تړلی وادي مطلب دا شو چې کل کم اشیا چې دي کم سزونه د دې ملک دي نو د هغې قیمت کم شو د هغې په نظر کې. نو اوس د هغې د چا چې کرنسی جګه شوه نو د هغې د دې ملک نه زیات یعنی کرنسی اخیستی شي د خپلې کرنسی مقابله کې، د دې مطلب دا شو چې دې ملک دا کرنسی د هغې په مقابله کې چې کله کمه شي د هغې زور پہ زیات شو د بازار کې.
اکرام اوتی وایي که کرنسی یا پیسې خپل ارزښت وبایلي نو د هیواد مالی صورتحال خرابیږي. دا په خبره کې په داسې صورتحال کې په هیواد کې هم ګرانی راشي نو بحرانی کیفیت پیدا کوي.
دا څه وایي چې د ډالر قیمت 100 روپۍ ده او په بازار کې 80 روپۍ راځي نو کرنسی ټیټه شوه نو دې مطلب دا شو چې لږ ډالر باغ ورکوي او تاسو د زیاتې پیسې ورکوي د هغې لپاره، دې مطلب دا شو چې معیشت تاسو کې بیا کمزور شو. نو داسې وخت کې که فرض کا په دې مقامی طور باندې هم ګرانی راشي، فرض کا پیټرول ګران شو هغه 50 روپۍ ګران شو نو تاسو 50 روپۍ نورې هم د یو لیټر لپاره ورکوي، دې مطلب چې مقامی طور باندې هم ټیټه لاړه او په غیر مقامی طور باندې هم ټیټه لاړه. دا حالات وی نو دې ته بحرانی کیفیت وایي.
اکرام اوتی وایي د هیواد مالی حالت په برآمداتو او درآمداتو پورې هم تړلی وي او په دې صورت کې د پیسو بیا ټیټېدل بل بحرانی کیفیت پیدا کوي.
یو دا چې کوم سیزونه دلته جوړ شي یا دلته راغوښتل کیږي هغه سیزونه چې دي نو د هغې ویلیو د کرنسۍ مقابله کې زیاته شوه. دویم دا چې چونکې هغه سیزونه نایاب شو لہذا تاسو زیات کرنسی په لوکل ورکوئ نو که دا صورتحال پر یو وخت کې پیدا شي
بحرانی کیفیت ہوئی.
ڈاکٹر میراج الحق وائی د ڈالر پرتلا د روپے قیمت کمیدل دا اثر هم لري چې پر هیوا د پورونو بار زیاتیږي.
کما فارن ڈیٹ چې بنګ باندې بیرونی قرض چې لاغي بدن سیوا کیږي دا غي سره سره کم چې ڈیٹ سروس ته کوغه ډومیسټک ڈیٹ ته کوغه فارن ڈیٹ ته ڈیٹ سروس مطلب دا رہے کم چې د سود په شکل کې منګه پیسې ادا کوو په قرضو باندې دا غي سروس او لایبیلیټی هم دا غي سره سیوا کیږي. دې نه علاوه کم شارټ رن او ان ګوینګ چې کم پراجیکټ دا غي کاست هم سیوا کیږي دا غي د وژننګای چې نو هغه هم راتلی شي.
په هر هیواد کې مرکزی بانک مانیټری یا مالیاتی پالیسی جوړوي. د اقتصادی او مالی چارو کارپور ډاکټر زبیر خان وایي هر کله چې ګرانی زیاتیږي نو بیا د پاکستان دولتي بانک د سود شرح لوړوي. دی وایي له دې سره نه یوازې د هیواد اقتصادي وده کمیږي بلکې د شیانو پر بیو هم تاثیر پرېوځي.
ولس باندې خو د هغې اساس په دې طریقې راځي چې کم خلک د بینک نه قرضه اخلي یو خو ځکه نه بینک به تاسو خپلې پیسې جمع کوي نو په هغې باندې درته سود ملاویږي یا منافع ملاویږي. بس د هغې صورت حال چې د بینک نه قرضه اخلي نو هغې باندې یو سود ورکوي. نو څه وخت چې هغه د سود هغه شرح چې کومه ده هغه ریټ چې دی هغه سره سیوا شي نو کاروباري خلک چې دی هغې خپل نفع نقصان ته ګوري. که هغه په خیال باندې اوس د قرض اخیستو یو قسم وایر قیمت پرایس دی کاس دی هغه سیوا شوه د هغې خرچه سیوا شوه نو هغې به هغه قرضه بیا نه اخلي او چې قرضه نه اخلي نو کاروبار به بیا ورسره کم شي. نو کله هم چې په ملک کې داسې حالات وي چې کله نرخونه تیزۍ سره خیږي او د هغې اصل وجه دا وي چې پرایویټ سیکټر نجی شعبه چې کومه ده او هغه خپل اخراجات سیوا کړي وي نو آیا وخت سینٹرل بینک دے نو هغه خپل هغه ډسکاؤنٹ ریټ چې کوم پالیسی ریټ وي هغه لږ سیوا هغه سیوا کولو سره د بینکونو د قرضې ورکولو نرخ چې دی هغه هم سیوا شي. نو هغه چې څه سیوا شي نو خلک قرضې هغه سل لږ شانته کم کړي نو هغه په وجه قیمتونو باندې دباو یو حد پورې کم شي.
کله کله داسې کیږي چې په نړیوال بازار کې د یوې کرنسۍ لکه ډالرو بیا په ټولیزه توګه لوړیږي او کله کله بیا دا بیا تر ډیره حده لوړه شي. اکرام اوتی وایي د دې اثر نه یوازې په پاکستان وي بلکې پر ډالر هم پریوزي او دا د امریکا مالیاتي نظام ته هم تاوان رسوي.
بین الاقوامي کرنسي چې دا نو هغه خو صرف د پاکستان سره په مقابله کې نه دا خو د دنیا د ټولو کرنسي سره په مقابله کې دا هغه د نورو کرنسي په مقابله کې چې ګلاړه شي نو تا ته خو نقصان دی. خو دا یاد لرل پکار دي چې د هغې کرنسي چې کم یو خاص حد نه زیاته جگہ لاړه نو هغه ملک تم نقصان دی چې چا کرنسی جگہ لاړه. دا یو ډېر داسې ټیکنیکی صورتحال وی چې هغه کې چې کم اقتصاد ماهرین وی هغه دا ګوري چې کمی فیصلې داسې کول پکار دي چې هغه هغه ملک ته نقصان دی چې چا کرنسی جگہ د خاص حد نه زیاته لاړه هغې سره به تعلقات دا هغې سره اقتصادي تعلقات بسن دي او که فرض کا دا هغه کرنسی خاص حد نه جگہ لري چې لکه ستاسو دي لاندې نو هغه خپل اقتصادي فیصلې څنګه وي.
د مالی چارو کارپوهان وایي کله چې په هیواد کې د پیسو نوټونه زیات چاپ شي نو بیا هم د پیسو بیه ټیټیږي. خو دلته د پیسو ارزښت د بهرنۍ کرنسۍ پرتله نه ټیټیږي بلکې د هیواد دننه ښکته راځي. له اکرام هوتي هم پوښتنه وکړه چې د یو هیواد کرنسۍ نرخ څنګه ټاکل کیږي. دی وایي د هر هیواد د کرنسۍ دوه بیې وي. یوه خو دا وي چې د مثال په توګه د سلو روپیو په یوه نوټ څومره نور شیان اخیستل کیدای شي. دی وایي دې قیمت ته فیس ویلیو ویل کیږي. اکرام هوتي وایي بل قیمت ازیومډ ویلیو دی چې د نوټونو چاپول د هیواد دننه د بایو بدلیدل او د بهرنیو پیسو بدل کې د پیسو بای ټیټیدل لوړیدل یې ټاکي.
ډیماند او سپلای هم تعلق لري. د دې قیمت د هم تعلق لري چې نوټونو زیات خو چاپ نشو د دې قیمت په هم تعلق لري چې د بهر کم کرنسی را چاہے کم ډینومینیټر کرنسی را یعنی چې د هغه باندې لاپکی ویزا کرنسی د هغه په ویلیو هم لگا د هغه ویلیو هم په دې اثر لري. نو دا سمو ټول پنځه وړاندې کم عوامل دي دا په یو وخت باندې باندې اثر انداز کیږي او قیمت ډیټرمن کیږي او دې ته یو اسیومډ ویلیو یو فیس ویلیو وي چې بای د دې قیمت اصل لوبې دي دې باندې دومره سیوان راځي دومره په کنوان راځي دومره په اور راځي دومره په ترکاری راځي دومره په داشي راځي دومره په داشي راځي.
اکرام هوتی وای په نړیواله توګه اقتصاد پوهان په بحران کې زیاته دلچسپي اخلي او د هغې د مخنیوي هڅه کوي. دا په خبره دا ټول بیان کړل شوی عوامل بحران پیدا کولای شي او د دې د مخنیوي لپاره مرکزی بانکونه خاص ګامونه اخلي.
یو وخت لکه نن اوس په پاکستان کې تقریبا شل منټه د پاسه پنځه بجې دي ډېر وخت کې د شل منټه د پاسه پنځه بجو کې په ټایم کې درې واړه کارونه په یو وخت کېږي یا خو کرنسی ټیټه جگہ کېږي بیا ده یا د قیمتونو قیمتونه چې دي هغه ټیټ جگ کېږي لګیا ده یا بین الاقوامی کرنسی چې ده هغې مقابله کې پاکستانی کرنسی ټیټه جگہ کېږي لګیا ده دا درې واړه چونکې په یو وخت کې رواني صورت حال ولیکن وائبرنٹ اکانومی کی زیادہ ہوئی وائبرنٹ سیز دے کنا اور دے دوران کی کسلورم خبر وشوا چی نوٹونم زیاد چاپ شو نو دا یو بل باندے اثر ہے چی دا درے وانا سلور وانا سیز دینا نو پا دغا وقت کے چی کم اقتصادی ماہر بھی او آغا افیشل اقتصادی ماہر یعنی سرکاری نو آغا دا سوچ کے چی کم اقدامات چک کنا چی صورتحال بحران طرف تلازش
تاسو د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو لخوا واوریدل چې د پیسو باید څنګه لوړیږي او ټیټیږي او د دې لټول مالی نظام سره څه اړیکې وي او پر هغه باندې څه اثرات وي. پر همدې ځای د نن اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسیدلې. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سارا
ایمان خان بابا در پختنو پا غوختنو بانی در بی پارمانو رو ایده
دریا خان افیده در جرگو مرکو سر
تاگی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا باچه یو سی پشتو جیوی
ملان جان در پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.